دا مشال رادیو وروستي خبری خبرونه ته ستړي مشي وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې دی تر شپږو پورې په دې خبرونه کې چې زه حسیبه شهید یې درته وړاندې کوم ګڼ خبری رپورټونه لرو هند ته به د امریکا د بهرانیو چارو د وزیر او افغانستان ته به د پاکستان د صدر له سفرونو واوري خو تر هر څه د مخه د دې ساته د خبرونو د اوریدو بلنه درکوم وایانده فرخنده وزیر
د پاکستان صدر آصف علي زرداري کابل ته رسیدلې په بلوچستان کې د وی غیر دولتي ادارې او کارکونکو تختول شوې دي او د امریکا د بهرنو چارو وزیر هنري کلینټن په نیوی دلی کې ویلي پاکستان او هند باید د ترهګرو په تګ راتګ نظر وساتي د خبرونو تفصیل د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د افغانستان مرکز کابل ته په یو ورځنی دوره رسیدلې د پاکستان د بهرنو چارو وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي ولسمشر آصف علي زرداري به د افغان ولسمشر حامد کرزي سره د هغه د ورور په وجنه لاسنیوا او غمرازي کوي او د دې ترڅنګ به په امنیت او داشان په یو شمیر نورو دوه اړخیزه مسلو خبرې اترې کوي د افغان ولسمشر حامد کرزي ورور احمد ولي کرزي د روانې میاشتې په 12 منیټا په کندهار کې د خپل ساتونکو لخوا وجل شوی وو د بلوچستان په پښین سیمه کې د امریکا د یو غیر دولتي ادارې لکتر لګا و کارکونکو ناسرګند وسلوالو تختولي د مشال ریډیو د خبريال لمخې د دې کارکونکو تعلق د بلوچستان صوبې سره دی او دغلته په سرخاب مهاجر کیم کې خپل دنده تر سره کوله تر دې دمه چا د تختونې پر غاړه نه دا اخیستي د امریکا د بهرنو چارو وزیر هنري کلینټن په دوه ورځنی دوره هندستان ته رسیدلې ده په نوی ډیلی کې په یو خبری کانفرنس کې میرمل کلینټن وویل پاکستان او هند باید په شریکه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره کار وکړي
We do not believe that there are any terrorists who should be given
میرمن کلینټن وای دوی دا سه یقین نه کوي چې یو حکومت به هم ترهګرو لا محفوظ ځایونه ورکوي او یا به بل هیواد ته اړوي او کوچري د ترهګرو په تګ راتګ نظر ونه ساتل شي نو بیا به د ترهګر بریدونو په رنګ په خیره منستکیږي رويټرز خبري ایجنټس د امریکایي چارواکو لخلې وای تم سرګندېږي هیلري کلینټن با نن د افغانستان د امریکایي ځواکونو په وستلو د هندي چارواکو د اندیښنو او د دوی سره په کاروباري اړیکو هم خبرې وکړي خبري ایجنټ سیاتوي سبا له بعد د امریکا د بهرنو چارو وزیر د هند چنای خارتزي دغه خار د کاروبار او سرمایه کاری په لړ کې د امریکا د توجه مرکز ګرځیدلې د پاکستان د سیاسي ګوند متحده کامی مومنت مشر الطاف حسین ویلی دی چې د سن مستفی شوی گورنر عشرت العباد خپل څوکۍ بیا سنبال کړي د نوموړي د سرګندونې د متحده کامی مومنت لخوا په جاری شوی یو اعلامیه کې راغلی الطاف حسین چې په لندن کې ژوند کوي دا فیصله د صدر آصف علي زرداري سره د ټلیفوني خبرو وروسته کړي د دې فیصلې په اړه د متحده کامی مومنت یو غړی رضا هارون مشال ریډیو ته وایي
رضا هارون وای کراچی او سندھ صوبے دپارا امن او استحکام ډیر ضروری دی مونږ تمه لرو چې گورنر به د امن راوستو په لړ کې مهم رول ولوبوي هغه به ډیر زر د خپل دفتر واګې بیا په لاس کې واخلي نوموړي زیاته کړه چې د ایم کیو ایم پارلیماني غړي به په صوبایي اسمبلۍ قومي اسمبلۍ او سینټ کې د اپوزیشن په چوکیو کېناستو ته دوام وروبخي
ایم کیو ایم د نن نه دوه شپې وړاندې د حکومت نه پردې جدا شول چې واکمن پیپلز ګوند د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې په دوو سیټونو ووټونه وزنډول د دې وروسته په کراچۍ کې د تشدد لړۍ پیل شوه چې پکې تر دې دمه شاوخوا 160 کسان وژل شوي دي افغان چارواکي وای نن دغه هیواد په جنوبی ولایت هلمند کې یو پولیس خپلو ملګرو لا اول زهر ورکړل او بیا پرې ډزې وکړې چې له عمله د افغان پولیسو او کسان وژل شول د هلمند د والی ویاند داود احمدی وای دغه پیخه په لشکرګاه کې په یو پولیس چوکۍ کې رامنځته شوه چې وجونکې د پیخه د زینا سره د وسلې تختیدلې د طالبانو ویاند کار یوسف احمدی ویلی پیخه د طالبانو یو پټ ایجنټ کړي لشکرګاه په هغه ووسیمو یو ودا چرته چې با نړیوال ځواکونه د امنیت ذمہ داری په روانه اونۍ کې افغان ځواکونو ته سپاري او وروسته خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته د خبر پخلی کړي چې امریکایي چارواکو د لیبیا د معمر قذافي نمائندگانو ته خ صفا ویلي چې قذافي د واک پرېږدي. د هند په نوې ډیلی کې چرته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اتللی په یو خبر پاڼه کې امریکایي چارواکو ویلي قذافي ته دا هم ویلي چې په دې لړ کې به نورې خبرې د دوی سره نه کیږي. په تیره جمعه امریکا او د دیشتو زیاتو هیوادونو د لیبیا انتقالي کامی کونسل چې په مشکل لیبیا کې یاغیانو جوړ کړی د دغه هیواد د قانوني لنډمهاله حکومت په توګه پیژندلې دی. داود تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې فرخنده وزیر درته وړاندې کړل. تاسې د مشال رادیو نه وروستۍ خبری خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې مو درته دغه خبرې رپورټونه سره راغون کړي دي. په دې خبرونه کې کورم ایجنسی کې بعد وسوالونه خطو حال درکړو. د بلوچستان په پښین کې د یوې نړیوالې ادارې امریکایي کارکونکي تختول شوې دي. د سیمې اوسیدونکي هند ته به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر جزئیات درکړو. هیلری کلینټن له امریکا سره د سیمې د هیوادونو د همکارۍ ډاډ ورکوي.
There is a great deal of cooperation ongoing between our two governments. Impact on for both of us.
د امریکا پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو په اړه به هم تازه حال درکړو. او افغانستان ته به د پاکستان د صدر د یوې ورځنۍ د دورې د ارزښت په اړه هم واوري. د سیاسي چارو کارپو
نو دغه قسم دوری چې وي نو هغه خو تاته پته ده چې هغه خو د یو محدود مقصد لپاره کې په داسې موقع باندې دا هم کمی چې نظر انداز کړو په داسې موقع باندې به سیاسي خبرې اتري.
د سند صوبې د سیاسي حالاتو جاج مو هم درته اخیستی دی. د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات هم لرو. ستاسي اس ام اس پیغامونه هم درته خبرو. تر پایه را سره اوسئ. د همدغه خبرونه لومړی موضوع په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې په دوو بیلابیلو پیښو کې یو عسکر وژل شوی او و کسان ټپیان شوي دي. دا وسوال او طالبانو او ځایي خلکو ترمنځ نښته او پر حکومتي پوسته باندې شوی برید کې د طالبانو د یو قمندان د وژل کېدو دعوه هم شوې ده. خو طالبانو او نه هم آزادو سرچینو د دې خبرې تصدیق کړی دی. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال طارق اورک زیاته کوي.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې وسلوال جړپونه شوې دي چې پکې ځاني زیان اوریدل دي. د معلوماتو تر مخه تیره شپه د منځني کورم ایجنسی په اورمیګي سیمه کې وسلوالو په سکیورټي چیک پوسټ باندې برید وکړو چې پکې د عسکري سرچینو تر مخه یو امنیتي عسکر مړ او څلور نور زبل شوي دي. په زبل شو کې یو میجر هم شامل دی. بلخوا وسلوالو او مقامي خلکو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې وسلوالو سره مقامي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. ویل کېږي چې دغه نښته د منځني کورم ایجنسی په موسوزو سیمه کې شوې ده چې پکې آزاد سرچینو تر مخه یو مقامی کمانډر مړ شوی دی. خو تر اوسه پورې طالبان وسلوالو لخوا په دې پیښه کې د مړ شوي مقامی کمانډر تصدیق نه دی شوی. ځایي خلکو پر وینا په دې نښته کې درې مقامی خلک هم زوبل شوي دي. په دې حکله د سیمې نه ځایي خبریال محمد بلوچ مشال رډیو ته وویل
او نتیجه کې صرف دا کنفرم شوی دی چې درې کسان مقامی خلکو کې هم معمولی زخمیان شوی دی. خو دا واضح شوی ده چې ورته یو مقامی طالبان کمانډر هم مړوی ده او دا هم اطلاعات دي. خو د هغې صحیح فکس تعداد لا نه دی معلوم شوی چې نور هم ورسره څه وسلوال چې دي هغه هم مړه شوي دي.
راپورونه وایي چې د نښتې وروسته د مسوزو قوم په املوکو کلي سیمه کې کلارې راغلی دی. خو ل ځایي خلک وایي چې د پیښې وروسته په خلکو کې یاره ترخه خوره شوې ده. یاده دوي چې دې میاشت په درېیمه نیټه د وسلوالو پر خلاف فوزی اپریشن په کورم ایجنسی کې شروع شو. سپکې عسکري سرچینو تر مخه یو عسکر مړ او یو شمېر زخمیان شوي دي. عسکري چارواکي دغه دعوا هم کوي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه 500 څخه زیات وسلوال مړو او 100 څخه زیات زوبل شوي دي. خو له آزادې سرچینې د دغه شمېرې تصدیق نه کوي. طارق اورکزی مشال رادیو کورم ایجنسی.
تاسو مشال رادیو اوریده بلوچستان د پښین له سرخاب سیمې څخه د آی آر سی یا د امریکن ریفوجیز کمیټي و کارکونکو نه معلومه کسانو تښتولې دي. آی آر سی د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر تر سیوري لاندې د افغان کډوالو په کمپونه کې د روغتیا په برخه کې کار کوي. د پیښې په اړه تر اوسه چا په غړا نه راخسته. په دې اړه تفصیل د مشال رادیو خبريال خدای نور نصر راکوي.
د پښین له سرخاب سیمې څخه د ای آر سی یا امریکن ریفیوجیز کمیټي و کارکونکو نامعلومه کسانو تښتولي. ای آر سی د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر تر سیوري لاندې د افغان کډوالو په کمپونو کې د روغتیا په برخه کې کار کوي. له همدې سیمې چې دا کارکونکي تښتول سوي، یو افغان کډوال عبدالمالک واجد تښتول سوي اته کارکونکي دي. د عبدالمالک په وینا نامعلومه کسانو چې وسلې هم ورسره وي دغه کسان یې وتښتول. د ده په خبره تښتول سوي ټول کارکونکي ملکیان و. هلته د یو ان ایچ سی آر ویاند دنیا اسلم خان هم وایي د ای آر سی کارکونکي تښتول سوي، خو شمېر یې د دې په خبره ودی.
پرند د پېښه سره نن موږ په خبر شولو نو فلاله موږ ته ډېر معلومات خو نه سپ په تفصیل سره فلاله صرف ماته دار معلوم څه چې وو خلکو د ای آر سی راځي هغه پرند دفتر ته نه دی راغلی.
بل خواته له سرخاب سیمه څخه د لیبیس چرواکو مشال ته ویل د تښتونکو د راخوشي کولو لپاره یې پلټنې پیل کړي چې نه یوازې لیبیس بلکې پولیسو هم پکې برخه اخیسته. د ویلو وړ ده چې تر دې مخکې د 2010 میلادي کال د فبروري په میاشت کې پښین ته څیرمه له کلاسیف لا سیمه څخه د یوې غیر ملکی ان جی او مرسیکور څلور کارکونکو تښتول سی وو. یوازې 13 ورځې وړاندې یعنی د جولای په لومړۍ نیټه له لورلای سیمه څخه دوه سویس وګړي وتښتول سو چې تر دې دمه یې نه د برخلیک په اړه څه نه دی ویل سوي. په بلوچستان صوبه کې کيو پلو بلوچ ملتپالو په وسلواله مبارزه لاس پوري کړی چې د تښتولو د ډیرای پیښو په هم پر غاړه اخلي. نو بل پلو هم دلته د طالبانو او القاعده د شتون هم خبرې کیږي چې په دې ورستیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک هم ذکر کړی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال رادیو نو روسي خبری خبرونه اوري. په دې خبرونه کې افغانستان ته د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د سفر په اړه هم درته رپورت لرو. خو اوس به د هینتا د امریکا د بهراني او چارو د وزیر هیلری کلینټن د سفر جزئیات ووري. د محل د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د هند په دوه ورځنی دوره نیوی ډیلی کې ده. دا چې د میرمن کلینټن د هینتا د سفر موخه څه ده او دغه سفر به په پاکستان او افغانستان څه غیز وکړي، په دې اړه مجید بابور سټینیز رپورت برابر کړی.
د امریکا د خارجه چارو وزیره میرمن هیلری کلینټن د مهال د هند په سفر ده. د راپورونو تر مخه د دې سفر موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي خبرې اترې او په نورو سیمه ییزو او نړیوالو اړیکو خبرې کول دي. میرمن کلینټن هند ته سره د خپل 15 کسیزه وفد للی ده چې پکې د امریکا د امنیت د ادارې لوړ پوړي چارواکي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په بڼه کې د پرمختګ پاړه هم یو شمیر چارواکي شامل دي. په نوې دلی کې د هند خارجه چارو د وزیر ایس ایم کرشنا سره په یو غړه خبري غونډه کې میرمن هیلری کلینټن چې کله په سیمه کې د ترهګرۍ او د افغانستان او پاکستان او په دې لړ کې د هند کردار پوښتنه وشوه، نو هغه وویل
There is a great deal of cooperation ongoing between our two governments.
د دواړو ملکونو ترمنځ د همکارۍ په لړ کې او د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې یو شمیر کارونه روان دي او دا یوازې د معلوماتو د شریکولو پورې نه بلکې ډېر په واضح پکې د عملیاتو او پلټنو کولو خبرې هم شامل دي او د دې سره په یو شمیر منصوبو کار کول هم به د دوانو هیوادونو په اړیکو ښه اثرات وغورځوي.
په دغه خبري غونډه کې د پاکستان په اړه د یوې بلې پوښتنې په جواب کې میرمن هیلری کلینټن وویل چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد نړیوال جنگ کې د دوی یو مهم ملګری دی او امریکا هغه ټولې هڅې تاییدوي چې پاکستان او هند خپلې ټولې کشالې د خبرو اترو د لارې هواري کړي او د دوانو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو د روانې لړۍ هم حمایت کوي. دا چې د میرمن کلینټن موجوده سفر بعد پاکستان د هند او افغانستان سره پاړي کو سا غیس پریباسي په نوي دلی کې د خارجه چارو کارپو او د ورسپانې ټایمز اف انډیا د خارجه چارو اډیټر گوتم سیدارت وایي چې
There is never any cut and dry moment in bilateral ties between any country which
زه په دواړو خزه تعلقاتو کې د بدلون داسې هیڅ څرک نه وینم چې ګواکې له یو سره نږدېوالي دی لبل سره پر اډیکو بد اغیزه واچوي. زما مقصد دا دی چې په جنوبي اسیا کې چیرته چې افغانستان دی، چیرته چې پاکستان دی او هند دی، د امریکا ګټې او تګلارې اوږدمهاله دي. تاسو د امریکا په دغه مهمو تګلارو کې سمدستي د هیڅ بدلون تمه نسی کولی. دوی په دغه ټوله سیمه کې یو ډول د حکمت عملی نظر لري او دوی هغه څه کوي چې د دوی د کامی ګټو لپاره غوره وي. د میرمن کلینټن هند ته په دې موجوده دوردنۍ دوره کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي اړیکو په اړه د خبرو اترو نه علاوه په نیوکلیایي معاهده او تجارت باندې هم خبرې اترې کیږي. دا مهال د هند او امریکا ترمنځ هر کال د 500 ارب ډالرو تجارت کیږي او سیډونکي وایي د دې سفر نه پس به دغه تجارت نور هم زیات شي.
هند ته مو د امریکا د بهرانیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د سفر په باب واوریدل او په دې مهم په د مشال رادیو په خبري خبرونه کې واوریدل چې دغه سفر به په سیمه ایزو هیوادونو پاکستان او افغانستان باندې کوم اغیز وکړي. به هم په هند کې پاتې کیږو او د پاکستان او هند د اړیکو په اړه درته رپورت لرو. د پاکستان او هند ترمنځ د ورکینګ ګروپ یا د کاري ډلو غونډه تیر ورځ په هند کې وشوه چې پکې د کشمیر په شخړه لاین اف کنټرول باندې تګ راتک او سوداګریزو معاملو په زیاتوالي په خبریاتی ریشی ودی. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله انیسا اجمل راکوي.
د خارجه دفتر لخوا جاری کړی شوی بیان تر مخه تیر ورځ د هند خار نیو دیلی کې د پاکستان او هند ورکینګ گروپ سیو غونډه وشوه چې پکې د پاکستان وفد مشری په خارجه دفتر کې د جنوبی ایشیا ډایریکټر جنرال زهرا اچ اکبری او د هند وفد مشری جوائنټ سیکرټری وای کے سنها نے کولا. په دې مذاکراتو کې د کشمیر په شخړه په لائن آف کنټرول باندې د پاکستان او هند ترمنځ تجارت زیاتولو او سفری سہولیاتو په اړه خبرې اترې وشوې. د دې مذاکراتو په اړه مشال ریډیو د خارجه جی دفتر میان تهمینا جنجوا سره د تماس کولو هڅه وکړي خو هغه د مصروفیت له کبله د خبرو کولو نه ډډه وکړه. د پاکستان او هند ترمنځ د ورکینګ گروپس مذاکراتو په اړه د بهرنو چارو کارپوه ډاکټر ظفر نواز چسپال وایي چې د پاکستان او هند ترمنځ داسې قسمه مذاکراتو سره به ډېرې شخړې هوارې شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې نورې هم بهتر شي.
ورکینګ گروپس ډیر ضروری وی ځکه چې دوی ایجنډا جوړوي او چې کله د هیوادونو ترمنځ ورکینګ گروپس کار کوي نو د هغې نه دا ثابتېږي چې د دواړو ترمنځ اړیکې مضبوطی دي او هغوی دا ورکینګ ریلیشن نور هم سیوا کول غواړي او هم د ورکینګ گروپس غونډې له وجې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې ښه کېدای شي. بل د امریکې خارجه وزیر هیلری کلینټن هند ته دوره د پاکستان لپاره هم ډیره مهمه ده او زما په خیال هیلری به د هندي چارواکو سره د افغانستان او پاکستان په مهمو خبریا طریقہ وی.
د خارجه دفتر خبر پانی تر مخه د پاکستان او هند د خارجه سیکرټریانو ترمنځ مذاکرات په د روان میاشتې پښپګشته منیټه او د خارجه وزیرانو په کچ مذاکرات په وشته منیټه کیږي چې پکې به د کشمیر پښخړه او د ترهګرۍ په ضد جنگ په اړه خبریا طریقہ کیږي. بل خو د امریکې د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن هم دا وخت ستراتیژیکي مذاکراتو په لړ کې د هند په دوره ده. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابر سیرون کې
تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان پوز امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ له هغه رپورت څخه نه خبرتیا خوده لیدل چې وایي پاکستان د سی آی ای د و اتیا غړو ته په ویزه ورکولو سلا شوې ده. که څه هم پوز نه خبرتیا ښکاره کوي خو ځینې سیډونکو بیا په دې نظر دي چې داسې بریخي دواړه هیوادونه د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې کوي او کېدای شي دا یې پیل هم وي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله نورو جزئیاتو سره.
امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ په خپل یو رپورت کې داوا کړې ده چې پاکستان د امریکې استخباراتي ادارې سی آی ای و اتیا غړو ته ویزه ورکولو رضامندي ښکاره کړې ده. اخبار د امریکې او پاکستان اعلی چارواکو حواله ورکړې ده او لیکي چې تیره هفته د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر احمد شجاع پاشا د سی آی ای ډیپټي ډایریکټر مایکل موریل سره ملاقات کې د معلوماتو په بدلون اتفاق کړی دی او پاکستان کې د سی آی ای و اتیا غړو ته دوباره ویزه ورکولو او ملک ته درات لو اجازه ورکړې ده. اخبار لیکي چې سی آی ای په پاکستان کې د خپل غړو د سرګرمیانو نه آی ایس آی په مکمل توګه خبر ساتلو پابند وي. د اخباری رپورت ورسته سی آی ای اهلکارو ته ویزه ورکولو په حق لا کله چې موږ د فوج د تعلقات عامه اداره آی ایس پی آر ډایریکټر جنرال اتربا سره تماس ونیولو نو په دې حق له هغوی وینا ده.
زه په دې حق له معلومات کوم چې تازه څه صورتحال دی. دا وخت ماته هیڅ معلومات نشته چې آی ایس ای اهلکارو ته به ویزې ورکولی شي او کنه.
پخوانی سفیر او بارنو چارو کارپوه ډاکټر همایون خان وایي چې دواړو مشرانو ترمنځ شوی معاهدو په حق له فوج او استخباراتي اداره آی ایس ای نه غواړي چې د مخکې نه څه بیان ورکړي، ولې دا حقیقت دی چې دواړو ملکونو غواړي چې اوس خپل تعلقات د یو بل سره ښه کړي او پاکستان لخوا سی آی ای اهلکارو ته ویزې ورکول د تعلقات ښه کولو ړومبۍ کړی ده.
کوشش دا کوي چې تعلقات دې بحال شي، ولې چې دا امریکې اوس انټرسټ چې کم دی هغه دا دی چې د افغانستان سره حل را پیدا کړو، دې کې دا پولیټیکل سیټلمنټ چې دی ډېر ضروري دی او دې کې مونږ ته د پاکستان مدد ضرورت دی. نو ځکه دې غواړي چې تعلقات بحال شي نو ورو ورو به ملټري او انټلیجنس سره چې کوم مشکلات راغلي دي دا به دې کوشش کوي چې دا لرې کړي.
یاد دې وي چې دویمه مې اپتاباد کې د امریکې لخوا اوسامه بن لادن په ضد خفیه اپریشن وروستو حکومت نه صرف په پاکستان کې موجود سی آی ای اهلکار ملک نه لیږلی وو، بلکې دوی ته یې په ویزو ورکولو هم بندیز لګولی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو نو وروستي خبری خبرونه اوري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په یو ورځني سفر کابل ته رسیدلی دی. نو موړه بعد خپل سفر پر وخت له افغان ولسمشر حامد کرزي سره کتنی وکړي او په دوړخیزو اړیکو به خبرې اترې وکړي. له اسلام آباد تفصیل زرار ظهیر راکوي.
د پاکستان دفتر خارجه د پریس ریلیز تر مخه صدر آصف علي زرداري د افغانستان په یوازنی سفر دی، چرته چې به هغه د خپل همپایا افغان ولسمشر حامد کرزي سره په مختلفو چارو خبرې اترې او د حامد کرزي ضرور احمد ولي په مرګ امرازي او لاسنیو کوي. سوچ چې دروستي کې د افغانستان خار کندهار کې وجل شوی وو. کله چې مشال لیډیو د صدارتي ویان فرحت الله بابر سره د لړکې د تماس نیولو هڅه وکړه، نو د هغه سره رابطه ونه شوه. د پاکستان سیاسي او د افغان امور ته زینګاران د صدر آصف زرداری دا دوره ډیره د اهمیت وړ بولی او وایي چې د دې دورې لکابل بعد د دوه ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي کې ګامې راشي. تزیه نگار امل خان خټک وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سمودي رهسي تاوتریخوالي پیدا شوی وو چې بنیادی وجه یې تیر ورځو کې دیر بالا کې د افغان ترهګرو حمله او داسې نور پیښي وي، ولې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روان مذاکراتو لکابل د دوه ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي کې ګامې راغلي دي او دغه شان دا دوره به هم د لړکې مهم کردار ولوبوي.
دغه قسم دوری چې وینو هغه خو تاته پته راځي هغه خو د محدود مقصد لپاره وي او خدای چې په داسې موقعه باندې دا هم ته نشي نظر انداز کولی چې په داسې موقعه باندې به سیاسي خبرې اترې دي. دا ساغي به به صدر دې هغه ضرور د وژنې باندې دغه طرف فاتح کې دا به ذات خود دین قدم.
امل خان خټک زیات کړه چې د پاکستان او افغانستان امن د یو بل سره تړلې دي. د یادونې وړ ده چې د صدر آصف علي زرداري د دې دورې نه وړاندې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم د افغانستان دوه دورې کړې دي، کوم چې سیاسي او د افغان امور ته ځینې ګاران ډېر د اهمیت وړ بولی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په رپورت کې مو اوریدل چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري دا وخت د افغانستان په دوره دی او هلته د افغان ولسمشر حامد کرزي د ورور د وژل کېدو وروسته دسته د غمرازۍ په مخه تللې ده. په افغانستان کې کارپوهان د سفر ته په کومه سترګه ګوري او په سیمه کې را روانو حالاتو ته په پام کې نیولو سره دا سفر څه ډول ارزوي؟ راځي په دې رپورت کې وورو. په افغانستان کې د سیاسي او سیمهیزو چارو یو شمیر کارپوهان وایي کابل ته د پاکستان د ولسمشر سفر له افغان ولسمشر سره د ورور په وژنې د غمرازۍ سربیره تر شا نورې خبرې هم لري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې په دې تیرو لس ورځو کې د افغان ولسمشر د ورور احمد ولي کرزي د وژل کېدو تر څنګ دوه نورې ملي سیرې چې ولسمشر حامد کرزي ته نږدې وي ووژل شول. په دوی کې د ولسي جرګې غړی محمد هاشم وطنوال او د ولسمشر سلاکار جان محمد خان هم شامل دي. د سیاسي چارو کارپو محمد یونس فکوروي په داسې حال کې چې دغه کسانو د وژل کېدو پړه په سیمهیزو استخباراتو او غیر مستقیم آی اس آی اچول کیږي، نو د غمرازۍ دا سفر به څه معنا لري؟
تلاش د پاکستان د دي چې افغانستان د خپلو بین المللي او ستراتیژیکو ملګري څخه ګوش په منطقوي تړونونو او زدو بندونو کې وتړي. یو موخه به هم داوي چې نن پر کرزي رښتیا هم غم دي. په دې وخت کې یو څوک تر راځي د یوې خوا یې چاکلیټ په لاس کې دی او د بلې خوا ورته وایي چې ما نه درته ویل چې د چین سره به احتیاط وکړو او زما خبرې ومني.
افغانستان ته د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري سفر په داسې حالاتو کې وشو چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. دواړه لوري پر یو بل تور پوری کوي چې د هغوی پر خاوره ډزې کوي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال اثر عباس ویلي پاکستانی طالبان د دغه هیواد پر ضد له افغان خاورې بریدونه پلانوي. نوموړي دا هم ویلي چې د طالبانو دوه جکپوړي جنگي قومندانان مولوي فقیر محمد او مولانا فضل الله دا مهال له افغانستان څخه پر پاکستان بریدونه کوي. رویټرز خبری آژانس هم په خپل تازه رپورت کې د پاکستان د استخباراتو د چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې د افغانستان له لوري د پاکستان دننه د جنوبي وزیرستان په سیمه کې د هاوان ډسې شوې دي او څلور ملیشا وژل شوې دي. بلورته افغانستان چې په خوایې د پاکستان په پوځ او استخباراتو کې یو شمېر کړۍ له طالبانو سره په مرسته کولو تورنولي، اوس دا خبره کوي چې په کونړ او ننګرهار کې پاکستاني پوځ پر ملکي افغانانو ډزې کوي او په لسګونو کسان تر اوسه په څه باندې یوې نیمې میاشت کې د دغو ډزو له امله وژل شوي دي. یو شمېر سیاسي کتونکي بیا د اسلام آباد اندېښنه د پولې د ډزو تر مسلې ورخ وایادوي او څرګندوي چې امریکا له هند سره اړیکې ښې کړې دي، نو اسلام آباد هم باید کابل ته ورنږدې شي. په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر غفور لیوال په دې اړه وویل:
دوه مسلې ډېرې مهمې دي. یو هغه زیاتېدونکی فشار چې پر پاکستان باندې ورځ په ورځ احساسیږي، دا فشار هم د نړیوالې ټولنې لخوا نه دی، د امریکې متحده ایالاتو د مرستې د بندېدو تر پریده، او هم په داخل کې د یو شمېر جګړو او د بمی حملو فشار دی چې د پاکستان پر ملکي حکومت باندې ورځ په ورځ زیاتېږي. او دې کې شک نشته چې دغه دواړه پیښې د افغانستان له قضیې سره نږدې اړیکې لري. زه فکر کوم چې په دغه سفر کې به په دې اړه خبرې اترې وشي.
که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د هند په سفر ده او هلته له هندي چارواکو سره د ستراتیژیکو اړیکو په اړه خبرې کوي، همدارس د ترهګرۍ ضد مسلې په اړه هم خبرې اترې کوي، خو بل لور ته امریکا د همدې جګړې په اړه له پاکستان سره خپلو خبرو ته د تیر په شانې دوام ورکوي. د رواني میاشتې په لومړیو کې د افغانستان، پاکستان او امریکا ځینې جګپوړي پوځي چارواکي د پاکستان په شمال لویدیځ کې سره جرګه شول چې پر پوله د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو او بریدونو پر سر وغږیږي. له دغې غونډې وروسته هم څه نتیجه ترلاسه نه شوه او اوس به وکتل شي چې د ولسمشر زرداری د سفر په ترڅ کې به دا ستونزه تر څه بریده هوار شي. خبری اژانس اسوسییټډ پریس لیکي د امریکا د استازو جرګې یو داسې بل په ډاګه کړی دی چې پترس کې باید هغه وخت پورې د پاکستان، مصر، لبنان او د فلسطین انتظامی سره امریکا مالی مرسته نه کوي تر هغه چې د امریکا کانګرس ته دا باور ورنکړي شي چې دغه هیوادونه په ترهګرۍ ضد جګړه کې پوره همکاري کوي. دا چې دغه بل د منځوري څومره امکان دی او د بل تر مخه به د امداد ترلاسه کولو لپاره څه ضروري وي، دا هر څه د ملیحه امیرزاده په رپورت کې.
د امریکا کانګرس دوه برخې لري. یو برخه د هاوس اف ریپرزنټټیو یا ایوان نمائندگان ده چې وفاقي قانون جوړوي، خو بلونه د قانون جوړیدلو نه مخکې پکار ده چې سینټ او بیا د ملک صدر یې منظوري ورکړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي د ایوان نمائندگان غړو د ګل پورس یو داسې بل په ډاګه کړ چې پاکستان، مصر، لبنان او د فلسطین انتظامیه ته به تر هغه امریکایي امداد نه ورکړل کیږي څو پورې د اوباما انتظامیه کانګرس ته دا باور ورنکړي چې دغه هیوادونه د ترهګرۍ جګړې کې پوره همکاري کوي. دغه قانون د اوباما انتظامیه او د هغه خارجه پالیسی واک لپاره په داسې حال کې یو چیلنج دی چې ایوان نمائندگان په دې غور کوي څنګه د بهرنیو چارو وزارت او بهرنیو مرستو لپاره په کلنی بجټ کې کمی راوستل شي. د هاوس اف ریپرزنټټیو د بهرنیو چارو کمیټي به د شورو په ورځ دغه بل پیسو منظوري ورکولو لپاره غور کوي چې مسوده یې د ګل په ورځ د ریپبلیکن ګوند الینا راس لیتنن وړاندې کړې وه. د ای پی خبری اژانس تر مخه که څه هم امکان دی چې هاوس اف ریپرزنټټیو یا ایوان نمائندگان به د دې بل منظوري ورکړي، خو په سینټ کې چې د ډیموکراتیک ګوند اکثریت دی د دې بل د منظوري هیله کمې دي. د سینټ د خارجه تعلقاتو د کمیټې مشر سینیټر جان کیری کې دي چې د دې بل ځینې برخو سره ونه مني. خبري اژانس لیکي د دې بل تر مخه به پاکستان ته د هغه وخت پورې امداد نه ورکړل کیږي تر څو د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن کانګرس ته د دې تصدیق ورنکړي چې اسلام آباد په بشپړ ډول د امریکا سره په دې تحقیق کې مرسته کوي چې آیا په پاکستان کې د بن لادن کوم رسمي یا غیر رسمي ملاتړ خو وجود نه لري، او په دې لړ کې به پاکستان امریکا ته د بن لادن د کورنۍ غړو او په ایبټ آباد کې دغه کور ته لاسرسي هم ورکوي. خبري اژانس یاتوي د فلسطین انتظامیه ته امریکایي امداد ورکول به د دې سره اړه لري چې د بهرنیو چارو وزیر تصدیق وکړي په کوم وزارت، ایجنسۍ یا د پالیسي جوړونې په کوم اختیار کې د حماس یا د نورو ترهګرو ډلو موجودیت نشته. په فلسطین کې دوه مخالفې ډلې فتح او حماس په وروستیو کې رایوځای شوي او د نوي حکومت جوړولو
کولو هڅه کوي. اسرائیل او امریکا حماس یو ترهګر ډله ګڼي. د اوباما انتظامیه د فلسطین انتظامیه لپاره تقریبا د 1550 میلیون ډالرو امداد غوښتنه کړې وه. د غشان مصر سره به امداد په دې بنیاد کېږي چې آیا د ترهګرو کومه بارني ډله خو حکومت نه کنټرولوي. د دې بل تر مخه به دا هم ضروري وي چې کانګرس ته دا باور ورکړل شي د مصر او غزه پټۍ ترمنځ د کاچاکولارې او سورنګونه لامیان جوړولو لپاره مصر هڅه کوي. د اسرائیل او امریکا چارواکي دا اندېښنه لري چې حماس د دې سورنګونو له لارې وسله او ترهګر د فلسطین په سیمه کې ور اړوي. په دې هېوادونو کې د لبنان نوم هم شامل دی چې ورسره به امداد یوازې هغه وخت کېږي چې د بارنیو چارو وزیر د دې تصدیق هم وکړي د حزب الله ډلې کوم غړي په حکومت یا په وزارت کې وجود نه لري. خبري ایجنسی لیکي راتلونکي کال کې امکان دی او داسې بل وړاندې شي چې د بارنیو چارو لپاره به په راتلونکي کال کې 30 بلیون ډالرې مختص شي. دغه به د اوسني امداد په مقابله کې 9 بلیون ډالرې او د اوباما د غوښتنې په مقابله کې 11 بلیون ډالرې کمی وي.
تاسو مشال رادیو نه خبری خبرونه او د خبره خبری خبرونه نیمه برخه ته راورسیدو. 15 بجې د فرخنده وزیر لندو خبرونه سره
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري کابل ته رسیدلې. په بلوچستان کې د یوې غیر دولتي ادارې او کارکونکو تختول شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په نوې ډیلی کې ویلي پاکستان او هند باید د ترهګرو په تګ راتګ نظر وساتي. په افغانستان کې یو پولیس خپل اوه ملګري وژلي او ایران وایي دوی به د یورانیم غني کول تیزوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو مطبوعاتو ته په کتنې کې د دوو مقالو غټی کې درته وړاندې کوو. لومړۍ مقاله په فارن پالیسی کې خبره شوې ده چې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر به په پاکستان کې پټه جګړه پر مخ وړي. دویمه مقاله په فاینانشل ټایمز کې خبره شوې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د امنیت ساتنې مسولیتونه په خپل افغان ځواکونو اخیستل پیل کړي دي. په بوریوال کاکړ دا دوه مقالې لوستي او غټی کې په تاسو ته په دې توګه وړاندې کوي.
فارن پالیسی لیکي په واشنگتن کې د امریکا قانون جوړونکو ته پکار ده چې اول د دې جاج واخلي چې له پاکستان سره اړیکی تر اوږدمهاله د بیا سمون وردی او کنه. مجله لیکي کچیر نه وي نو بیا به امریکا ته پکار وي چې په سیمه کې د اروپکو پر ضد په پراخه کچه د عملیاتو لپاره لارې برابرې کړي. کچیر نوبت دې ته راسي نو به ولسمشر باراک اوباما د سی آی ای پر نوی مشر جنرال جوید پیټریاس ژغ کوي چې تر یو حده نور پوځي عملیات ترسره کړي. مجله پرمخ لیکي د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای غړي له لسیزو راهیسې له حالاتو سره سم په پراخه کچه په پاکستان کې پاتې شوي دي. د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې اوسنۍ پورته کښته به د دې سبب سي چې په دې ملک کې د سی آی ای پټ موجودیت راښکاره کړي او یا یې په اوسني حالت کې نور قوي کړي. مجله زیاتوي ډیوید پیټریاس به د سی آی ای د مشرۍ تر سنبالولو وړاندې خپل پوځي لباس وکاږي خو هغه به بیا هم د امریکا د مشني هوایي ځواک او د امریکا او افغانستان د ملیشیا ځواک د یو واړه پوځ جګړیز کمانډان وي کوم چې زیاتره د ځانګړو عملیاتو پخوانی عسكر دي. فارن پالیسی لیکي د امریکا له قانون سره سم په پاکستان کې به د پیټریاس کمپاین په ټولسي عملیات وي خو د پاکستان لپاره به د جګړې بڼه ولري. فاینانشل ټایمز او رسپانه بیا په خپل مقاله کې لیکي افغانستان په رسمي توګه له نړیوالو ځواکونو څخه د امنیت د چارو اخیستل پیل کړل. په افغانستان کې ډیر خلک داسې فکر کوي چې د نړیوالو ځواکونو د وټلو مهالويش دومره وخت نه دی پریشي چې هلته امنیتي ځواکونه وروزل سي او د درغلیو مخه ونیول سي. دوی ویر څرګندوي چې هیواد یو ځل بیا د 1990 میلسیز په شان حالات سره مخامخ نسي. ورسپانه لیکي افغان ولسمشر چې تل یې پر نړیوالو ځواکونو له دې عمله نیوکه کړې دي چې ولسی خلک وژني، اوس یې د نړیوالو ځواکونو وتل یو داسې نوبت بللې دي چې افغانان خپل ازادي په خپل وساتي. خو د فاینانشل ټایمز په لیکنه داسې ډېرې اندېښنې وجود لري چې آیا د افغانستان پوځ او پولیس به د 140,000 بهرنیو ځواکونو تشه پوره کړي او کنه. ورسپانه په پای کې لیکي وسلوال طالبان بیا افغان ځواکونو ته د امنیت د چارو پر ورکولو د خلکو باور په داسې ډول لمنځه وړل غواړي چې د کابل د نړیوال هوټل او د والی پر دفتر د بریدونو په شان هڅې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو نو روسي خبري خبرونه اوري د پاکستان وزیر اعظم سعید یوسف رضا ګیلانی په 15 ورځنی سفر برتانیا ته رسیدل دي. نو موړه به د خپل دې سفر پر مهال د قربه هیوات د ډیپټي وزیر اعظم او خارجه چارو د وزیر سره ملاقات کوي. د وزیر اعظم د برتانیا د سفر په اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل راکوي.
تیر ماسپخین د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د برتانیې په 15 ورځنی دوره روان شو. د نوموړي د دورې په حق لا چې کله مشال ریډیو د وزیر اعظم هاوس سره تماس ونیو نو متعلقه چارواکو د خبرو اترو یا تفصیلاتو ورکولو نه ډډه وکړه. ولې یو اعلی چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دا د وزیر اعظم ذاتی دوره ده او د دې مقصد هلته د وزیر اعظم د زوی علي قاسم ګیلانی په تعلیمي دستوره کې ګډون کول دي. د وزیر اعظم د دورې او د پاکستان او برتانیې د تعلقاتو په اړه مو چې کله د سیاسي او خارجه چارو د کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس نو پختل نو هغه وی چې د ازادۍ د ورځې نه د پاکستان او برتانیې ترمنځ ډېر ښه تعلقات را روان دي او د دورو په وجه دغه تعلقاتو ته ودرسي. نو موړ زیاتوي
ادارو کی تعمیر سے لے کر انفراستراکچر تک برتانیا کا پاکستان کے ساتھ بہت گہرا تعاون رہا ہے.
دی وی چې د ادارو د جوړښت نه راوخلې تر بنیادی ډانچې پورې د برتانیې پاکستان سره ډېر جوړ تعلق پاتې شوې دي. تاسو وګورئ د امریکای نه رستو برتانیې لوی ملک ته چې پاکستان له امداد ورکوي. بیا زموږ پارلیماني نظام وګوره دا ټول د برتانیې په نقشو قدم روان دی. د دین علاوه برتانیې په اکثرو ځایونو کې د پاکستان د پاره اواز پورته کړی دی. نو زما خیال دی چې دا دورې د دوه ملکونو په ګټه کې دي او پکار دا چې دا وشي. ولې بل طرف ته د سیمایزو او سیاسي چارو کارپوه او خبريال حسن خان وایي چې نه خو وزیر اعظم سره د ملک د خراب صورت حال سره احساس شته او نه بل یو چارواکي سره او دوی د هر څه نه بې خبره په خپلو مزو دي. حسن خان زیاتوي
لکه پدې درې نیم کال کې تاسو بده نه لیدلی چیرې دا پرایم منسټر چې کوم دی چې دا په قبایلو کې تقریبا 50 لک خلک جون کې هغه د تروریزم یا دهشتګردۍ یا د ملټنسي په ضد کې دا هغه ستاسو د ملک نه کټب ته روزانه ستاسو په ملک باندې چې کوم دی د کراس بارډر چې کوم نه حمله کیږي. دا یو ورځ لیدلی دی چې وزیر اعظم یو ایجنسی دوره کړی یا تل هغه د قبایلو چې مبارک هغه ته بریفینګ شوی څنګه تاسو ګورئ هغه د وخت ملک صورت حال له هغه تل د زوی ګریجویشن سیرمونی د پاره کې شرکت او کم 15 ورځو د پاره
د یادونه وړ ده چې وزیر اعظم با د خپل ایسارتیا دوران د برتانیې د ډیپټي وزیر اعظم خارجه وزیر او کاروباری رورولې سره ملاقاتونه کوي. دا د هم هیرنوي چې د وزیر اعظم دا دوره په داسې حال کې ده چې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د ملک بهر دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د چهار شنبې یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا
په پاوکم یو لسو بجو،
حجرا
په 28 منټه کم 2 بجو،
ستونزه او سرکار
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم 4 بجو،
د کرخي په غاړه
په 28 منټه کم 5 بجو.
تاسو مشال رادیو نه خبری خبرونه او یو پدې خبری خبرونه کې د یادونه وربورم چې په ورسته یو شی بو کې تاسو ایس ایم اسونه هم تاسو ته لولو او خبرو یې درته. په پاکستان کې د متحده قومي موومېنټ له مرکزی او سن حکومت څخه د وټو د اعلان شاوخه درېونی ورسته نو موړې ګوند بیرته په واکې د ورګډېدو اعلان کړی دی. دا څومره ځل دی چې دا ګوند له حکومت څخه د وټلو او بیا بیرته د ورګډېدو اعلان کوي. د متحده قومي موومېنټ د تازه پریکړې په اړه نور تفصيل او په دې اړه به هم خبرګونونه واوري چې ام کیو ام ډلې لخوا د سنسوبې د گورنر څوکې د بیرته منلو په فیصله کې د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو خوده لیدي.
د ایم کیو ایم ډلې د مشر الطاف حسین لخوا د سند صوبې گورنر عشرت العباد ته د گورنرۍ د چوکۍ د بیرته سنبالولو د پریکړې په لړ کې د ملک بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو غبرګونونه څرګند کړي دي. مسلم لیگ فنکشنل ډلې، مسلم لیگ قاب، پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند د ایم کیو ایم د دې پریکړې هرکلی کړی دی. عوامي نېشنل ګوند چې سند صوبه کې د ایم کیو ایم ډلې سخت مخالف بلل کېږي. د دغه ګوند صوبایي مشر شاهی سید مشال ریډیو سره په خبرو د خپل ګوند درې صدا سي څرګند کړو.
موږ ته زګه ویلکم کوو چې بای دا دې په دې کې راځي چې ټول کوونه پاتې کیږي او چې لري بل بل د دې حالات په دومره خرابې او دومره خراب شي دي. خرابې دې چې هغه به زموږ ادارې او هم تیاری دي خلکو ته تیار نه ده. لہذا موږ غواړو چې راځي د امن کې دا په کاج ټول رول ادا شي او دا یو چې لري په مشاور باندې وشي. بیا به مشکلات زیات دي او هغه خون خراب به ګناه خلک وجودي چې په تیر ورځ کې وشو به ګناه خلک مرشو. لہذا موږ دا غواړو چې به تر دا غواړو چې په ټاک باندې مسالې شو چې موږ بچان پیروګارو امو په خبرو باندې یقین ساتو په ټوپک باندې یقین نه ساتو نمون دا غواړو چې دې حکومت کې کیندي او دې خپل خبره د ټیبل او د خبرو په ذریعہ باندې ختم کړو.
جماعت اسلامي د ایم کیو ایم ډلې د حکومت څخه بار بار وتل او بیرته حکومت ته راتلل یو سیاسي ټوخه بللې ده. د دې ترڅنګ مسلم لیگ نون ډلې ویاند حسن اقبال ویلي چې ایم کیو ایم په اپوزیشن کې وخت نشي تیرولې. حسن اقبال زیاته کړه،
گورنر صاحب کو تو اپنا عہدہ واپس مل گیا لیکن اس ماں کو اس کا بیٹا تو واپس نہیں مل سکے گا جو ٹارگیٹ کلنگ کی نظر ہو کے
دی وای. گورنر ته خپل گورنری بیرته په لاس ورغلا، خو هغه مور چې زوی یې د گورنر د تلولو وروسته د هدفي وجونو په ترس کې وجل شوی وو، هغه مور ته خو خپل زوی ملاو نه شو. خبره ده چې دی قسم کارونو کې غریب وجل کیږي او غټانو ته بیرته خپل وزارتونه په لاس ورزي. بهتره خبره خو دا و چې ایم کیو ایم دې زر تر زره صوبایي او مرکزی حکومت کې شامل شي او د کراچۍ خلکو ته دې زر تر زره امن او سوکالي ورکړي. اپوزیشن کې کیناستل د هر چا د وس خبره نه ده. مونږ هم یو وخت اوسنی حکومت کې وو، مونږ 15 وزارتونه پرې خودل خو بیرته مو پشا ونه کتل، ځکه چې اپوزیشن کې کیناستل ډېرې حوصلې ته اړتیا لري. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي چې تحصیل سپین وام ټیټه مداخله کې د افغانستان لورې راغلي 19 مارټل یا هاوان ګولې کې یو په ځای کور راپریوته او یو زنانه او دوه ماشومان پکې وژل شوی دی. د سیمه نه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر یې تفصیل لري.
چارواکی وایی تیر ماخام قبایلی سیما شمالی وزیرستان که دا افغانستان خبر سخه دا ناتو زواکونو لادخا نها مطر گوله دا غلی شویدی چه یوا تحصیل سپینوام تی تی مداخل سیما که پا یو کور بانده را پریوته دا کم چه دا پاکستان او افغانستان شریک پولا بانده پرتا سیما دا. دوی زیاتوی دا دی گوله لکابلا دو زنانا او یو ماشوم جوبل شویده چه دا درمالن پا عرز دا میرلی رختون تا راودلی شویدی. دا دی پیخ پا آر پا سیما که موجود یو مکیلی دون که یوسف خان مشال ریډیو ته وای
افغانستان طرف نه رغلی دی نه ګیلې یو فقیر باندې ولا کېدل چې پاسې وی غومر شوی یو ژوندکا یو ځلکې یو شزینا په شې زخمونه شول دا زخمونه ګیرلی هسپتال ته یو رسید. دا تیر ماشوم می سویرانې نظام ولیده چې دوی غو په شې راوي مړی یو ژوندکا یو ځلکې او یو شزینا په شې زخم دا نه ګیلې اساس لیدلې دی ابو دین بهار.
پاکستان دغه سه ګولې پکلک سره غندنه کوي خو ناټوز واکونه وای کلا چې د پاکستان خاورې څخه جنگیالی په دوی بریدونه کوي نو د دوی بریدونو په شا تمبولو دپاره کله ناکله دغه سې ګولې د پاکستان په خاوره کې راپریوځي. بل طرف ته د افغانستان دولت هم دا تور لګوي چې د پاکستان قبایلي سیمو څخه وسلوال په بیا بیا د دوی په سیمو کې بریدونه کوي چې د امنیتي سرتیرو په ګډون عام ولس هم د مرګ ژوبلې ښکار شي. دا یادونه وړ ده چې د پاکستان او افغانستان په پوله باندې د دواړو اړخونو له اړخه د غرنګې ګولې ویشتلې کیږي چې په پایله کې عام ولز هم د زیان سره مخ شوه دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو اوریدل. جنوبی وزیرستان په شاکی سیمه کې د سړک غاړې په یوې بمی چاودنه کې لږ تر لږه 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي او درې نور ژوبل دي. د پاکستان د استخباراتي چارواکو له مخې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې نن سهار د شاکی په پیرخیل سیمه کې د ځایي وسلوالو طالبانو نه یو ډک غاړې په لاره تیرېدو چې د ماین ښکار شو. د پیښې په اړه تفصیل د مشال ریډیو خبريال سیلاب مسعود راکوي.
نن گئی زو نیم بجے دونانا دے کتب طرف تا دے 15 کلومیٹر پا فاصلے دے چلی وزیرستان شکای پرخیل پا سیما کشے دے ریموٹ کنٹرول بم یوا چودنا وشوا چپ نتیجہ کشے 15 کسون پا آغاز زائمڑا او درے نور زخمیون شوال دے مڑے او دے زخمیون شویو کسون تعلق دیوانا دے سیمے دے طالبانو کمانڈر مولا نظیر دے ڈالے سارا وشوالای شی دے خفیہ ادارے دے یو چرواکی او یو زائی قبائلی والی محمد دے مشال رے جو پر ابتے دے پیش پخلائی وکر دی او دائی ہاں زیادہ اکڑا چھے دی ریموٹ کنٹرول بند دا بری دے شکای سیمے دے طالبانو کمندر تحصیل خان پا زوی آیاز خان او دا آغوی پا ملگری آغا وقت وشا چکالا دوی پا یو گاڑی کشے دے شکای پر خیل پا سیمہ کشے روان وو دے چودنے پا نتیجہ کشے دے شکای دے سیمے دے طالبانو کمندر دے تحصیل خان زوی آیاز خان ہاں زخمی شوائی دائی ٹول زخمیون دے مرہم پٹائی پا غرز دے وانا سرکاری اسپتال تا لیش دولی شا شوی دی پدا بمی چھو دنکش چھ دمڑیو او زخمیونو پا براکش مرشال ریڈیو دیوانہ دے ایجنسی ہیڈکوارٹر ہسپتال جو چروا کی زور خان مسعود سرا رابطہ وکڑا اغوی وویل
میس انفارم کڑی دی بم بلاسٹ سوائی دے میبی چھ تو سا انجری ضروشی کو فیل حالی امیس تانا دیر خلی بلین سمر بولو رکانا تاپ ہے میزا اولا مستک
دی برید پڑا یا چاہاں پا سر آخستی ندا سیلاب مسعود مرشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تاسی مشال رادیو اور د پاکستان قبائلی سیما مومند ایجنسی کے پولیٹیکل انتظامیہ بیگا دشپے پر غازی بیگ حلیم زی کے د یو پلٹون کو عملیاتو پترس کے د نړیوال خوراک یا ووڈ فوڈ د ادارے د هغو اغلا شو یو سامانونو چې مستحق زمیندارانو ته مرسته کړي و بیرته نیولې دی. په دې اړه تفصیل د سیمینا د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترک زیرا کوي.
بیگا تشپې د محمد ایجنسی په غازی بیگ سیمه کې د خوراک ته نړیوالې ادارې ورلد فوډ پروګرام لړخه د مستحق زمیدارو لپاره راغلي هغه سامانونه کوم چې په غلا خرڅېدل پولیټیکل انتظامیه نیولې دي. د تحصیل حلیمزه تحصیلدار خالد خان د چا په نگرانۍ کې چې په غازی بیگ کې د غلا شوي خوراکونو د نیولو لپاره خاصدار فورس او لیویز فورس تللی وو، مشال ریډیو ته یې وویل
ڈائریکشن مطابق برآمد تقریباً 1200 پورے
ورلڈ فوڈ پروگرام لو یوی مودی رہیسی پا محمد ایجنسی کی خوراکونه تقسیم وی او دو تقسیم ذمہ یہ دا سرکاری محکمہ زراعت محمد ایجنسی پر غاړه اخیستی دا. دا محکمہ زراعت زرعی افیسر فضل محبود نمو چې څو وخت پیښې په اړه تپوس وکړو وی ویل
او دې سره زموږ په بوتان د دې نه ورته دیلو کړ او تقریبا د 100 کې 100 کسان فول زیرو چت کړی دی. په لکه دا هغه ډیسټریبیوشن پوینټ دی زموږ په ځای زموږ هغه څه 3 پوینټ دی.
او د محمد ایجنسی یو سماجی تنظیم محمد ویلفیر ارګنایزیشن مشر میر افضل خان محمد ټول تورونه د پولیټیکل انتظامیه سره سره د نورو قبایلی محکمو په ماتحت عملی ولګاوه.
حکومت چې چا په غوږ کې وزي باندې خامخا شک او شبهات به موجود ده کړي کړي په نظر باندې خبره خبره کړي ولا اخي بابونو خامخا دغه په غلط کې یاران دوستاني په جندګي چې دا یو ځای بل کې بدلي کې بدلي کې نو دا په دنیا کې تاسو پته لري چې دا نظام دې چې په وزي کې دا د اخي افسري دغه غلط یار دوستني ماما خوري نو دا زما په نظر په ځم چې د دې د اخي کوم بابوګړي د پولیټیکي نه چې هغه څنګه کړو تاسو دا کړو دلته راشي دې تر غوږه تر ځان ته راشي د دې یو سیستم شي دا جوړي به د خلکو کمزوري شي.
د تحصیلدار خالد خان په وینا د محکمه زراعت هغه تنان کوم چې په دې غلا کې ککړ دي په ضد به یې قانوني یعنی محکمانه کاروایی کولای شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو مشال رادیو اوره او سم په پاکستان کې د افغان کډوالو یا افغان زده کوونکو د ستونزو په اړه رپورت لرو. په پیښور کې افغان کډوال وایي چې دوی د غلطه د 12 ټولګي نه فارغ شي خو د لوړو زده کړو اسانتیا ویني لري، نه دلته کوم پانتون شته چې دوی پکې زده کړی وکړي او په افغانستان کې هم د لوړو زده کړو د تلو لپاره غنې ستونزې مخې ته لري. په دې اړه تفصیل د پیښور نه د مشال رادیو خبريال فواد علي اشاره کوي.
په پاکستان کې مشت افغان ځوانان ګیله کوي چې د دوی د پاره په پاکستان او افغانستان کې د اعلی تعلیم حاصلولو سه تنظیم نشته. دوی وایي چې په پاکستان کې د افغانانو د پاره یو پوهنتون هم نشته. کوم افغان طالب علم چې پاکستان کې تر 12 پورې سبق وایي هغه ته نه په اسانه په پاکستانی پوهنتونونو کې داخله ورکول شي او نه په افغانستان کې. دا افغان طالب علم وایي چې په پاکستان کې سبق په اردو یا انګلیش ژبو کې خایلې شي او په افغانستان کې د کنکور آزماینه په پښتو او دری ژبو کې کیږي او هلته د پوهنتونونو فیسونه هم زیات دي. یو افغان طالب علم محمد غنی وای
ستو جی مشکلات خدا دی ګورو سو افغانستان کې پرایویټ دغه جوړ شوی دی یو خبردار چې دغه خپل دغه کم دی اډمیشن جی دی او پوچوچه د سویه باندې دی غریب سټډنټان یا غریب زمونږ پرنګ نور بیچاره خورا نشي کولای چې آی کې اډمیشن واخلي
یو بل طالب علم محمد یونس وای چې په پېښور کې جوړې آریانی یونیورسيټي افغانستان تتلو نه پس افغان طالب علمان مجبورن په داسې پوهنتونونو کې داخلي اخلي کوم چې نه په پاکستان کې د تعلیم وزارت سره رجسټرډ دی او نه په افغانستان کې
دلتا خو ډیر زیات مشکل سره اکثر انسټیټیوټ دلته چې رجسٹر نه وي دا مشکل ته غوې چې موږ افغانستان ته لړ شو دلته سره افغانان لپاره سي د غنښته چې هغه رجسٹر وي او دا ډیر مشکلات سي دلته او بل دلته فیسونه هم د غره فیسونه ډیر زیات دي کالجونو چې دلته کم پرایویټ او ګورنمنت د سي کالجونو نشته
انصار څوک چې د کونړ سره تعلق لري د افغان حکومت نه غوښتنه کوي چې په پاکستان کې میشت افغان طالب علمانو دې مرسته وکړي
مونږ د افغان ګورنمنټ نه ډېر په مودبانه دا هیله لرو چې هغه باید مونږ ته دلته یو پرایویټ وي که سرکاري وي خو یو داسې یونیورسټي جوړ کړي چې هغه رجسټر وي او افغانانو مستقبل جوړ کړي
په پېښور کې د افغانستان کونسلیټ چارواکي وایي چې د افغانستان حکومت په پاکستان کې میشت افغان ځوانانو ته په افغان پوهنتونونو کې سهولتونه ورکولو او په داخلو کې اسانتیا پیدا کولو دپاره هلې ځلې کوي فواد علي شاه مشال ریډیو پېښور
تاسی مشال رادیو اوری د افغانستان په کندهار ولایت کې چارواکو د شمیر خطرونو ل عمله یوې ناڅرګند نیټې پورې د شپې لخوا د ټولو مخابراتي شبکو د تړلو پریکړه کړې ده د کندهار اوسیدونکو وایي د ټلیفوني شبکو بندیدنې دوی لستونزو سره مخامخ کړې دي په دې اړه د مشال رادیو خبريال سچا سقیم لسمی رپورت لري
له تیرو دوو شپو را په دې خو د ماښام له اوو بجو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په کندهار کې ټول مخابراتي شبکې بند شوې دي چې د کندهار د چارواکیو په خبره تر ناڅرګند نیټې پورې به د شپې لخوا په ټول ولایت کې کار نه کوي د دوی په خبره په کندهار کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د تړلو پریکړه وروسته له هغه کړې ده چې دوی ته د دوی د انټنونو د وشتلو ګواښونه وشول د کندهار یو تن اوسیدونکی صدیق الله وایي چې د ټلیفوني شبکو بندېدلو د دوی ژوند لستون زو سره مخ کړی دی
د خو ډیر ستونز جوړ کړی دا ټلیفون خو نن سبا ضرورت دی ټلیفون چې نیم موږ خپل کورنۍ د غړو سره حال نو سنوي وای نن سبا پیښه هم زیات دي حالات هم سره خراب دي نو یو کار سیکلل یو منو ما کور د غړو ټلیفون کوم ډیر هڅه مو کور ټلیفون کوم کور کوم را پریشانو
په جنوب لوی د زه حوزه کې د روشن په نامه د یو شخصي مخابرات شبکې مسول انوار الدین نور وای چې د کابل چارواکي ورته ویلی وو چې تر نامعلومه نیټه پورې د کندهار کې د شپې لخوا خپل انټنونه بند وساتي او دوی هم په خبره عمل کړای دی
موږ خبره کول چې خپل دفتر د خاصه خشي خپل د مخابراتي شرکتو فعالیتونه د شپې د اوو بجو څخه سهار ته شپږ بجو پورې بند وساتل په دې کې وخت معلوم نه دی چې یعنی تر کومې ورځې پورې به دا بند ساتل کیږي
د کندهار د مخابراتو ریاست رئیس انجنیر شاه محمد بیا وایي چې په کندهار کې به د دریو شپو د پاره د شپې لخوا د مخابراتي شبکو انټنونه تړلې وي خو که حالات سم نه شول نو کېدای شي دغه نیټه ډیره وزنډیږي
شرکتو رئیسان موږ ته وایي چې موږ ته ګواښونه کیږي لیکن موږ ته خپله دغه سړی نه دی معلوم او نه معلومیږي چې دا ګواښ دی ته څوک یې دوی خو د درې ورځو ویلي دي نو بیا وخت یې تایید نه دی نو بیا که درې ورځې بعد وګورو چې که حالات دوی وایي سم و خو موږ خلاصوو او که سم نه وه نو پر دغه حالات باندې پسې پاتېږي
د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې په هلمند زابل غزنی وردګو او ځینو نورو ولایتونو کې هم مخابراتي شبکو ته د انټنونو د الوزولو ګواښونه شوي وو چې تر اوسه پورې د شپې لخوا په کې د مخابراتي شبکو ټول انټنونه بند پاتې وي سید شاه سقیم مشال رادیو کندهار
دا مشال رادیو ده
تاسو مشال رادیو او اوس هم د لوبو په اړه درته یو رپورت لرو تمه ده چې د پاکستان د هاکی ټیم د سپتمبر په میاشت په هند کې ترسره کیدونکي سلور ملکی ټورنامنت کې برخه واخلي په دې اړه د ای اف پی خبري ایجنسی رپورت درته دا وټخټه کړاندې کوي
د پاکستان د هاکی فیډریشن چارواکي وایي چې که حکومت اجازه ورکړي نو دغه هیواد د هاکی ټیم په هند کې ترسره کیدونکي د هاکی په سلور ملکی ټورنامنت کې برخه اخیستلو ته تیار دي د ایف پی خبری ایجنسی په وینا دا به د پاکستان او هند ترمنځ د تعلقاتو بیا پرځای کولو په لړ کې یو بل مهم ګام وي ایف پی خبری ایجنسی د پاکستان د هاکی فیډریشن د سیکرټری آصف باجوا د خلیلی کی چې که حکومت اجازه ورکړي نو دی په دغه ټورنمنټ کې د برخه اخستلو پوره تیاری نیولې ده دغه ټورنمنټ به د ستمبر د میاشتې د 19 تر 26 نیټې پورې د هند په چنديګړ او جالندر ښارونو کې ترسره کیږي. د پاکستان ترڅنګ نیوزیلند او ارجنټاین ته هم په دغه ټورنمنټ کې د برخه اخستلو بلنه ورکړې شوې ده. هند له پاکستان سره یو ځای لوبي کول پس له هغه بنکړي چې ترګرو په 2008 کال کې د دغه هیواد په ممبئی ښار کې یو سل شپږ شپېته کسان ووژل. په کال 2009 کې په دغه ټورنمنټ کې د پاکستان په ځای نیوزیلند برخه اخستې وه. په هند او پاکستان کې د هاکی ډیر زیات مینوال دي او دغه دواړو هیوادونو تر ډیری مودې د هاکی په میدان کې لوی نوم لرلو. د هاکی ترڅنګ دا تم هم سرګندېږي چې د پاکستان د کرکټ ټیم به هم راتلونکي کال د هند دوره وکړي چې دغه شان د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوبو په لړ کې اړیکې یو واري بیا په ځای کړي شي. یاد دی وی چې د مارچ په میاش کې د کرکټ د عالمی کپ د لوبو په موقع د دواړو هیوادونو مشرانو ژمنه کړې وه چې د لوبو اړیکې به یو واري بیا شروع کولو کې خپل پوره پوره کوششونه کوي.
تاسو مشال رادیو اوري او سم تاسو یو سو اس ام اس پیغامونه درته وایو. اس ام اس نومه مونږ ته ماشاالله ډیر زیات سوال دي د خبرونه په دې برخه کې. یو سو اس ام اس نو تاسو ته لولو. لومړی سر کې اس ام اس داري چې فضل حق د ډومیل نه مونږ ته اس ام اس کړی دی او د ماشاالله ډیو د پروګرامونو ستاینه کړې ده. او ورپسې بل اس ام اس مونږ لرو د کراچۍ نه او هغه مونږ ته سرغنه خان له کراچۍ نه سوال دی او لیکي چې نن زمونږ خبرونه په سمي کوالټي په کراچۍ کې نه اوریدل کېدلې. او بل اس ام اس چې مونږ سره په مخ کې پروت دی هغه مفتی وزیر شیرین جان وزیر د بنونه مونږ ته استول دی او هغه مونږ ته لیکي چې تا خو ویل چې ونی ګل شي زه به هله درځم اوس خو سپرلې په تیرېدو شو ته به کله راځي سترګې چې رپی خلک وایي چې جانان به راځي زما خو زړه پر پیدو شو ته به کله راځي. مفتی وزیر او شیرین وزیر نړۍ زیاته مننه چې مونږ ته اس ام اس کړي. بل اس ام اس کې بیا هم مونږ ته په شیر باندې نقیب الله منصور مونږ ته د من اسولی او دی هم په گاډو گاډو مونږ ته سلامونه لیکلی دی او بیا یې ورسته لیکلی دی چې ننګ د پښتون څنګه د جانان رنگ د اسمان شرنګ د بنگلو جنگ د سترګو ژوند ارمان مزکه. نو ول دی هم ډیره زیاته مننه. نور اس ام اس نه هم مونږه ګڼلرو چې وار په وار به تاسو ته لولو خو کم اس ام اس پات کیږي لمونږ نه مخه پکېږي. ځینې اس ام اس نه تاسو مونږ ته دا سیاستوي چې هغه د لستلو ورنیوي. نور الله کاکر قلا سیفلانه مونږ ته اس ام اس کړی دی او مشال رادیو ستاینه کړی دی او ریدونکو باندې سلامونه ویل دي او د هم مونږ ته ډیر سیاسي خبرې اترې لیکلې دي چې خبرې ډیر زیات دي اوس یې لوستلو ته وخت مونږ ډیر زیات کم لرو خو دا چې اس ام اس لګلې له هغه ډیر زیات هم مننه کوو. احمد الله اچکزی هم مونږ ته اس ام اس استولې. احمد الله اڅکزی د سپین بولدک نه مونږ ته اس ام اس کړی دی او مونږ ته لیکي چې سپورت د انسان په ژوند او صحت کې ډیر مهم رول لري. د سپورت په اړه په روانه خبرونه کې مو هم تاسو ته رپورت درلود. مونږ هم د سپورت خیال تاسو ته ساتو او تاسو هم د خبرونه خیال ساتئ. دغه سې لنډ او ښه ایمیلونه مونږ ته اس ام اسونه کوي چې په خوندي تاسو ته ځواب کړو. حافظ محمد اسلم د ضلع قلعه سیفولانه مونږ ته اس ام اس کړی دی او د رحمان بابا کلام یو ویلې دی. مونږ ته خو وخت مونږ سره کم دی کنه د رحمان کا بابا کلام به مونږ هم درته په خوند ویلې وي. نو محمد اسلم خان خپنه شي د خبرونی وخت کم دی. تاسو په نور اس ام اس نو ته هم مونږ سترګې په لار یو. او دا مشال رادیو د ورستي خبری خبرونه په ورستي او شیبو کې او په ورستي او شیبو کې یو ور بیا هم فرخنده وزیر درته د ساده خبرونو لنډی زوي.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزي سره په یو شمېر مهمو مسلو خبرې کړې. په بلوچستان کې د یوې غیر دولتي ادارې او کارکونکو تختول شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن په نوي ډیلی کې ویلي پاکستان او هند باید د ترهګرو په تګ راتګ نظر وساتي. د افغانستان په هلمند ولایت کې یو پولیس خپل اوه ملګري وجلې دي او ایران وایي دوی به د یورانیم غني کول تیزوي.
د لندو خبرونو سره زموږ د خبرونې شیبه هم پای ته رسیدي. د نن ورځې پر لپسې خبرونې چې د سهار ل شپګو د او بخې د سهار ل نه د ماخام تر شپګو مو اوریدې. سبب به هم تازه خبرونې درته لرو. د فرخنده وزیر نه پمنن سره تخنیکی همکار اساق اميري را سره په خبرونې کې تخنیکی مرسته کوله. زه حسیبه شهید د نن لپاره تاسو سره مخه کوم. سبب به هم ل نه و خوندور او پزړه پورو پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې یو. تاسو په همدې سپو ویو ای ډیو ریډیو اوري. تر سبا مو پلی او پاک خدای سپارو. خمه خمولره.